السلام علیکم د ازادي رادیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه کې به واوري چې جرمني په تیلې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل ځانګړی استازی کابل ته واستوي. په کندهار کې یو شمېر ښوونکو د ماشونو
ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت ته ورکړی دی چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
په کندهار کې یو شمېر ښوونکو د ماشونو د نو ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی دی.
نه په کور کې اوړه لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید زه لرم. زه چا ته لاس وغځومه د پاکر؟
که څه هم طالبانو د ډېرو نورو ولایتونو په څېر غزني کې هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړې بندیز لګولی، خو د غزني په یوه سیمه کې د لسم او یولسمو ټولګیو یو شمېر نجونې په خپله سره راټولېږي او زده کړو ته دوام ورکوي.
چرا بین زن و مرد فرق قائل میشن و دلیل
ولی د ښځې او سړي ترمنځ توپیر کیږي؟ موږ هم د سړو په رنګ د زده کړو حق لرو.
په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستو لپاره د نړیوالو ادارو تر څنګ یو شمېر کورنیو خیریه ټولنو هم د کار ته وردانګلي. یو هم د کلي په نوم یو خیریه بنسټ دی.
زمونږ هغه د سروې ټیم د دوی د څنګ همسایه یا د جومات ملا امام یا د کلي ملک یو څوک ورسره کوي، د دوی کور ته ورځي، د نږدې د دوی معلومات اخلي.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زما همکاري اوروي. جرمنی په کابل کې د خپل حضور پر بیا پیلولو غور کوي. افغانستان نن د کرکټ مسابقه لري. د عراق صدر اعظم د بی پیلوټ الوتکې له وی حمله روغ وتلی. د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دی غواړي د خپلو ستراتیژیکو موخو لپاره له طالبانو سره خپلې اړیکې بیا ورغوي. تمه ده په همدې موخه راتلونکو اونیو کې کابل ته د برلین سفیر مارک پوتزل سفر وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د دې اعلان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دي هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړي دي او ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت ته ورکړی ده چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
راپورونه وایي د افغانستان لپاره د جرمني سفیر به له طالب چارواکو سره افغانستان ته د جرمني ډیپلوماتانو د سفر په اړه هم خبري وکړي. تفصیل وروسته په یو راپور کې اوریدلی سي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح به تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل سي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې له خلکو غوښتنه کړې چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دوی ته دغه واکسین ولګوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته پولیو ضد واکسین کمپاینونه ټاکنی سوي وه. د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه چې د کابل پر وخت ماپښین 2:30 بجې پیلېږي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کېږي چې غواړي د زیاتو امتیازونو په ګټلو سره نیمه پیلوبې ته لاره پیدا کړي. نن بله مسابقه د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ده چې د مازیګر 6:30 بجې پیلېږي. په دویم ګروپ کې پاکستان د 8 امتیازونو په لرلو سره د فهرست په سر کې، نیوزیلند د 6 امتیازونو په لرلو سره دویم، دغه راز هندوستان او افغانستان څلور امتیاز زونه پلارولو سره دریم او څلرم دي. پرون د نړیوال جام د سیالیو پلاړ کې استرالیا، ویست انډیز او جنوبي افریقا انګلستان ته ماتې ورکړه. بلخوا په کابل کې د امن جام فوټبال مسابقو پلاړ کې نن یک شنبه شاهین آسمایي د میوان اتلانو په وړاندې، د غرز د بسین سپې د وقابان هندوکش په وړاندې سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي رادیو ته وویل.
شاهین آسمایی در دومین جدال خودش
شاهین آسمایی پخپل دوهمه سیالی که در میوان اتلانو پاوراند لوبه کدی. در میوان اتلانو پرون شنبخ پل مسابقه دری در صفت پاوراندی سیمرغ البرز لوب دلی تو بایلن. پر بل مسابقه که اقابان هندوکش چه پرون توفان هری رو تمات ورکل در عباسین سپی لوب دلی پاوراندی مسابقه کدی. عباسین سپی خپل لمره مسابقه در شاهین آسمایی پاوراندی کلی.
د امن جام سیالۍ په لړ کې هر ورځ دوی مسابقې کیږي. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه جام د جمعې په ورځ په کابل کې پیل شو. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بی پیلوټ الوتکې له یوه بریده روغ وتلی دی. د صدر اعظم دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ښار په زرغونه ساحه یا تر ټولو خوندي سیمه کې د نوموړي پر کور نن سهار وختي راکټي حمله سوې ده. په خبر پاڼه کې دا برید د ترور ناکامه هڅه بلل سوې او ویل سوي چې الکاظمی ته پکې زیان نه دی اوښتی. سمدلاسه د برید د مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د برید غندلې او ښکاره ترهګریز عمل یې بللی دی. د ایران پلاوه ډلو ملاتړو پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د تیر میاشتې د ټاکنو په تړاو تازه مظاهرې وکړې. تر دې یو ورځ مخکې د عراق له پولیسو سره په خو ډب کې یو مظاهره کوونکی وژل سوی او پلازګونو نورو ټپیان سوي وو. په سلګونو کسان د بغداد زرغونی ساحې له څلورو دروازو څخه د یوې دروازې مخې ته راغونډ سول. په دې ساحه کې دولتي ودانۍ او سفارتونه پراته دي. مظاهرهچیانو چې امنیتي ځواکونه یې تر څنګ ولاړ وو د درغلي پر ضد شعارونه ورکول. دوی د عراق د صدر اعظم مصطفی الکاظمی انزور ته هم اور واچوه او د جنایتکار خطاب یې ورته وکړ. عراق کې د اکتوبر د لسمې نیټې د پارلماني ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې فتح اتحاد په دغو ټاکنو کې لږې څوکۍ ګټلې دي. فتح اتحاد د حشد الشعبی په نوم د ملیشیا شبکې سیاسي څانګه ده چې د ایران پلوي کوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د تکساس ایالت چارواکي د هغو اتو تنو د مړینې په اړه څېړنه کوي چې د یوه کنسرت پر مهال په ټیل ماټیل کې مړه شول. د رپ موسیقي په دې کنسرت کې چې وړم ورځ د تکساس په هیوستن ښار کې جوړ شوی و شاوخوا 50,000 کسان ګډون کړی وو. د هیوستن ښاروال پرون شنب وویل چې د پیښه کې 250 تنه ټپیان سوي او 14 لا هم په روغتون کې دي. دغلته د رپ وتلي سندرغاړي تراویس کاټ سندره ویلې چې نن درچانو د سټیج پر لوري يرغل ورور. تر اوسه د دغه يرغل او ټیل ماټیل لامل څرګند سوی نه دی خو چارواکي وایي چې د شواهدو او ویډیوګانو له لارې به دا علت معلوم کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. جرمنی په تلچې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل ځانګړي استازي کابل ته واستوي. مارک پوتزل به د راپورونو له مخې په څو اونیو کې کابل ته سفر وکړي او له طالب چارواکو سره به افغانستان ته د جرمني د ډیپلوماټانو د سفر په اړه هم خبرې اترې وکړي. طالبان د اړیکو ته لیوال دي او هیله کوي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو دریڅه پرانیزي. نور جزئیات به له خپل همکار واورو.
کابل ته د جرمني د ځانګړي استازي راتلونکي سفر. برلین غواړي له طالبانو سره د اړیکو نوی سفر کې پرانیزي. ولتام زونتان ګرسپانی دی او شمیر جرمنی چارواکو لقول لیکلی د آلمان حکومت له طالبانو سره د خپل اړیکو او له دوی سره د چلن په اړه د نوې تګلارې په جوړېدو بوخت دي. تر راتلون کو نه یو کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت لپاره نسل کې دوه مخ کې. جرمنی لومړنی اروپایي ځواکمن هیواد دی چې له طالبانو سره د اړیکو د نیک دی کې دوه پلټه ده. اونې وړاندې اروپایي ټولنې وویل تر راتلون کې وی میاشتې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیت بیا ته پیلوي. افغانستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي به له طالب چارواکو سره کابل ته د دوی د ډیپلوماټانو د تګ راتک او یو ورځنیو سفرونو په اړه هم خبري وکړي. د ولتام زونتانګ ورسپاره زیاتوي د فدرال محکمه هم د دې مسالې په څېړنه بوخته ده. کچیر طالبان د یو سیاسي قدرت په توګه پیژندل کیږي څه ډول او څنګه دوی له هغه غړو سره د ترهګرو ډلو سره اړیکې لري پوښتنې او څېړنې وشي. د طالبانو له حکومت سره د جرمني د اړیکو د پراخېدو یو دلیل دا هم ښودل شوی چې دا هیواد غواړي لدې لاري هغو افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو رسول چټک شي چې د انساني ناورین له ګواښ سره مخ دي. له افغانستان د هغو افغانانو وستل چې د جرمني له پوځ او ادارو سره یې کار کړی هم د دې پلان برخه ده چې طالبان یې د وستو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت بیا له پایله دې ډول اړیکو ته لیوال دی چې هر ډول له ځینو مهمو هیوادونو سره وړاندې لدې چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي پراخې اړیکې ولري. د دوی له آنده دا ډول اړیکې د نظام د مشروعیت لپاره ښه زمینه برابرول شي. خو له دې ټولو سره سره لا هم د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. مګر چارواکي وایي ډیرو لوریو هر څه ژر په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق.
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دي هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړي دي او ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت ته ورکړی ده چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
جرمنی په اروپایي ټولنه کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو ډېره مرسته کړې ده. د هیواد تازه 600 میلیون یورو د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو ته ځانګړي کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف یې مصرف کړي. جرمنی له افغانستانه د جمهوري نظام له سقوط وروسته نږدې 15,000 افغان وګړي وویستل او لا یې هم د تخلیې بهیر بشپړ شوی نه دی.
بله، و موریدل چې جرمنی په تیله چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل ځانګړی استازی کابل ته واستوي. طالبان هم دې اقدام ته سترګې په لاره دي او هیله ښیي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو یوه دریڅه پرانیزي. تر اوسه پورې د طالبانو رژیم هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او دا مسله د دې سبب شوې چې تر اوسه پورې له نړیوالو سره د طالبانو په تعامل کې ډېرې ستونزې راپورته شي. په تېره بیا په اقتصادي او مالي برخه کې په افغانستان کې هم لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي، مختلف ادارې د تنخواو د نه ورکړې له امله سختې په غوسه دي. یو هم ښوونکي دي، په کندهار کې هم ښوونکو احتساب کړی او وایي چې له 4 میاشتو راهیسې ورته تنخواوې نه دي ورکړل شوي چې له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا د دې ولایت د پوهنې مسؤولان وایي د ښوونکو د معاشونو د زن ستونزه په بانکي سیستمونو کې د محدودیت له امله رامنځته شوې چې دوی د ژر هواري په لټه کې دي. نور په دې رپورټ کې
چک څلور میاشتې کېږي چې کندهار کې ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکول سوي چې له امله یې ښوونکو د شنبې په ورځ په ښوونځیو کې ټولګیو ته د نه ورتګ پرېکړه او کاري احتساب وکړ. د سلطان محمد او دوست محمد په نومونو دوو ښوونکو ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور میاشتو راهیسې معاشات نه دي ترلاسه کړي چې له امله دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موږ ته څلور میاشتې کېږي چې موږ استادانو معاش نه دي اخیستي. موږ استادان د ډېر مشکلاتو سره د اقتصادي ستونزو سره مخامخ. زه خپله شخصا نه په کور کې اوړه لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید زه لرم. غیر د دغه څلور شپېته کال زما په دا استاذي کې کېږي چې زه استاذم. په دغه کم معاش ما د خپل عمر د استاذانو د دې ملت د بچانو سره ما د خپل عمر خوړلی دی د څلور شپېته کاله. مګر اخر زما نتیجه دا ده چې زه خپل حقوق په داسې مشکلاتو سره لاسته راوړم. زه چاته لاس وغځوم د پکر
چې دغه استادان تقریبا د څلور میاشتې په شاوخوا کې معاش نه دی ورکول شوی او دوی ګرده په پورو په زارو په دې ګزاره ده. نو هر ځای خلک په لار کې ورته ولاړ چې زموږ هغه پیسې یا هغه دغه راکړه. اوس دوی نور د دوی دغه صبر او طاقت کم شو چې بارا صبر وکړي او طاقت وکړي. نو دوی مجبور شول دغه اعتصاب ته لاس ورته کوي. چې
په کندهار کې د ښوونکو اتحادیې د پوهنې مسؤلانو ته درې ورځې ضرب الاجل ټاکلی که د ښوونکو حقوق ورنه کړل سي د دې ولایت هیڅ ښوونکی به ښوونځیو ته ولاړ نه سي. په عین وخت کې د ښوونځیو زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونکو د معاشاتو ستونزې دي ژر تر ژره حل کړي.
زما نوم جمال شاه دی، د 12 ټولګي زده کوونکی یم. نن کیسه په مکتب کې دا و چې شاګردان غلي و مګر استادان په لانه و. دا اوس څلورم ساعت شروع دی مګر استادان په سیمپو کې استاد نشته. دا ځکه چې دوی معاشات نشته. دولت څه زموږ دا غوښتنه ده چې د استادانو معاشات ورکړي. داسې استادان په دې مکتب کې شته چې هغه کریا والا دي، یعنې کوره په کریا نیولې، د کریا واسه نه لري. یعنی یو دکان ته ورسې غوړي او هر څه په پور ځنې اخلي مګر اوس استادان ته پور هم نه ورکوي.
د پلان مې محمد رحیم دی. که چېرې موږ استادان موږ ته اوس نه راځي، که چېرې موږ استادان ته معاش ورکول سي، نو کېدای سي موږ استادان نه سي. او که چېرې اوس استادان موږ ته را نه سي او معاشات ورکول نه سي، نو موږ بې سرنوشته بې تعلیم پاتې کېږو او بیا راتلونکي نسل ته هم هیڅ نه پاتې کېدای.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله وصال وایي دوی د معاشاتو استحقاقونه جوړ کړي، خو د ښوونکو د معاشونو د ځنډ ستونزه په بانکي سیستمونو کې د محدودیت له امله رامنځته شوې چې دوی د ژر هواري په لټه کې دي.
دلته په ریاست کې زموږ د طریقه د ټولو استادانو د ټولو ادارو د ټولو تعلیمي ښوونځیو هغه استحقاقونه ټول مرتب جوړ شوي دي، مستوفیت ته حواله شوي دي. د مستوفیت ته کار خلاص دی هغه افغانستان بانک ته ورکړی دی. خو مشکل فقط په دا ځای کې دی چې قرارداد د بل دریم شر خصوصي بانک دی میمنی. دلته د دې دپاره چې په افغانستان کې دننه په داخل کې یو بحران رانیسي نو د افغانستان بانک یو طرحه جوړه کړې وه. اوس میمنی بانک دا وایي چې ما ته خو حواله سوي ټوله دي، لیستونه هم حواله سوي دي، استحقاقونه هم حواله سوي دي، او میوند بانک هم دا ټوله شان تللي دي. خو میوند بانک د هغه لایحې د وجې څخه و میمنی بانک ته د میاشتې $30,000 زیات نور کوي چې هغه د دغه معلمینو د معاشاتو پروالی نسي کولی.
د پوهنې ریاست مسؤلان زیاتوي ښوونکو ته به د اوس لپاره یوازې د سرطان میاشتې معاشات ورکړل سي، خو ښوونکي وایي تر څو چې د څلورو میاشتو معاش ورنکړل سي ښوونځیو ته به ولاړ نه سي. په کندهار کې د ښوونکو تر څنګ د زیاتو نورو دولتي مامورانو معاشونه هم له تېر څو میاشتو راهیسې نه دي ورکول سوي چې له امله زیاتو خپلې دندې پرېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم په مکړه اقتصادي خبرونه ته
چین افغان سوداګرو ته د سوداګریزو ویزو د ورکړې په برخه کې اسانتیا به رامنځته کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د چین له سفیر سره په دې او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړې دي. ښاغلی بلخی لیکلي چې چین ته د جلغوزو د صادراتو په برخه کې به راتلونکي کې نورې اسانتیاوې هم رامنځته شي. د نوموړي د معلوماتو له مخې چین د افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه نړیوال بازار دی. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ له افغانستان چین ته 40 تنه جلغوزي صادر شول او د طالبانو راتګ وروسته دا د هوایي دهلیز له لارې لومړنی سوداګریز پرواز و. په کابل کې د نفتي موادو بیې د تېرې اونۍ په پرتله شاوخوا 15% کمې شوې دي. په کابل ښار کې ټیکسي چلوونکي وایي د پټرولو بیې 6 افغانۍ ده، خو د ډیزلو بیې له 6 افغانیو څخه 10 افغانیو ته راښکته شوې. په ورته وخت کې ځینې ګاز پلورونکي وایي تېره اونۍ د 1 کیلو ګازو بیې 90 افغانۍ وه، خو اوس دغه بیه 50 افغانیو ته راښکته شوې ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ژمي په رارسېدو سره باید د ژوند د نورو اړینو توکو بیې هم راټیټې شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په سون نفتي او لومړنیو خوراکي توکو د قیمتونو د لوړېدو له امله کابل ښاریانو شکایت درلود. او نن د کابل په شهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1.90 افغانۍ شل پوله، یو ایرو 103 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پونډ 119 افغانۍ 80 پوله، یو سودریال 23 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کالداري 1090 افغانۍ او زر پاکستاني کالداري 502 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه او رید افغانستان په اړه بیا هم راپورونه ته دوام ورکو، خو اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی نن د بی پیلوټ الوتکې له یوه بریده روغ و. د صدر اعظم دفتر ویلي چې پر الکاظمی د ښار په شنه سیمه کې، یعنی د بغداد په شنه ساحه کې، د هغه پر کور نن دغه توغندوی امبرید شوی چې نوموړی ترې روغ وتلی. نور به د ملالۍ بشیر په راپورټ واورو.
د بغداد ښار په گرین زون کې چې کلک امنیت لري نن سهار راکټې حمله وسوه. دا خبره د صدر اعظم مصطفی الخادمی دفتر په یو اعلامیه کې کړې ده. د عراق په گرین زون کې حکومتي ودانۍ او سفارتونه دي. د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل سوي او تر اوسه د دې حملې مسؤلیت هیڅ چا نه دی منلی. خادمی په یو ټویټ کې له خلکو غوښتي چې د عراق په خاطر آرام پاتې سي. وروسته د په تلویزیونی وینا کې وویل راکټې او ډرون حملې هیوادونه نه جوړوي او نه هم راتلونکی سموي. امریکا دا حمله غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل موږ خوښ یو چې صدر اعظم ته زیان نه دی رسېدلی. دا د تروریزم ښکاره عمل دی چې موږ یې په سختو ټکو غندو. د عراق زړه یې هدف ګرځولی و. د زیاته کړه موږ له عراقي امنیتي ځواکونو سره په نږدې تماس کې یو چې د عراق د خپلواکۍ ساتلو مسؤلیت لري او موږ د دې حملې په اړه په تحقیقاتو کې د همکاري وړاندیز کړی دی. په عراق کې د ایران پلاوه ډلو سلګونو ملاتړي د ګرین زون د یوې دروازې مخې ته د اکتوبر له 10 راهیسې د پارلماني انتخاباتو د نتایجو په اعتراض کې لاریونونه کوي. وروستي لاریونونه د نومبر په 16 وسول. یوه ورځ مخکې تر دې یو اعتراض کوونکی له پولیسو سره په نښته کې ووژل سو او ګڼ نور ټپیان سول. لاریون کوونکي د انتخاباتو نتایج ردوي چې دوی بایللي. دوی د نومبر په 16 په لاریون کې د خادمي عکسونو ته اور ورته کړ او هغه یې جنایتکار وباله. د انتخاباتو په لومړیو نتایجو کې فتح ائتلاف چې د ایران پلاوه ګڼګوندي ملیشه شبکې حشد الشعبي سیاسي مټ ګڼل کېږي په پارلمان کې ګڼ څوکۍ له لاسه ورکړې. د دې ډلې پلویانو د انتخاباتو نتیجه درغلي بللې او د ګرین زون مخې ته له درو اونیو راهیسې د اعتراض خیمې وهلې دي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. مخکمو په راپور کې واوریدل چې د عراق د پر صدر اعظم مصطفی الکاظمی نن د بی پیلوټه الوتکې برید شوی و چې ښاغلی الکاظمی له دغه بریده روغ وتلی دی. او اوس هم د افغانستان په اړه راپورونو ته بیا هم مخه کوو. د غزنی په نوابات سیمه کې د لسم او یولسمو ټولګیو یو شمېر نجونې سره راټولېږي او زده کړې کوي. دوی وایي که طالبانو ښوونځیو ته د نجونو په تګ بندیز لګولی خو دوی بیا هم دلته خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. دغه نجونې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته هم ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړي. خو د طالبانو ویندویان تل په دې ټینګار کوي چې د دوی له لوري د ښوونځیو د تعلیم موضوع تر اوسه تر څېړنې لاندې ده. نور
د غزنی ښار شمال لویدیز لور ته په 15 کیلومتری کې په نوابات سیمه کې د لسم او یولسم ټولګیو یو شمېر نجونې د درس ویلو لپاره سره راټولېږي. دوی وایي که څه هم طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی خو دوی به بیا هم دلته خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. دغه نجونې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته هم ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړي. د طالبانو له واکمنېدو تقریبا درې میاشتې وروسته هم د هیواد په دیرشو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو څخه محرومې دي. فرزانه فتحزاده د دغه نجونو له جملې څخه ده. دا د نوآباد د نجونو په لیسه کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. فرزانه وایي موږ نه غواړو چې خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدو، بلکې په هر حالت کې به دوام ورکوو. دا له طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه کوي.
په هغه وختونو پسې ډېره خفه سوې یم، په ښوونځي پسې ډېره خفه سوې یم. د طالبانو غوښتنه کوم چې موږ ښوونځیو ته پرېږدي، د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، چې له خپلو ټولګیوالو سره یو ځای زده کړې وکړي.
حوریا اکبري هم د یوې خصوصي لیسې د لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي که طالبان غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي نو سړو او ښځو ته دې په یوه سترګه وګوري، نجونو ته دې هم د زده کړو اجازه ورکړي.
چرا بین زن و مرد فرق قائل میشن؟
ولی د ښځې او سړي ترمنځ توپیر کیږي. موږ هم د سړو په رنګه د زده کړو حق لرو. که پخپله طالبان پرمختګ غواړي او یا د هیواد پرمختګ غواړي، باید له ښځو سره همکاري وکړي. که چیرې طالبان زموږ حمایت وکړي، موږ هم د هغوی حمایت کوو.
ډېری دیني عالمان هم په دې باور دي چې د سړو پرنګ خځې هم د زده کړو حق لري. مولوي ظهور احمد د غزنی د شمس العارفین لیسې مدیر دی. نوموړی وایي د تیرو دوو کالو راهیسې د کورونا وایرس او په هیواد کې له نوي سیاسي بدلون سره تعلیمي بهیر په ځانګړې توګه د نجونو برخه سخته ټکنۍ سوې ده.
کله چې بیا د تحولات رالو، انقلاب راغی، جمهوریت له منځه لاړ او امارت ته په ځای راغی، دلته هم په مجموع کې ټول تعلیمي او تحصیلي نهادونو ضربه ولیدله، په خاصه توګه د اوناسو طبقې. نو زموږ له د اسلامي امارت له قدرمنو مسؤلونو څخه هیله دا ده چې نسبت و نورو نظامو ته، د تعلیمي نظام ته، تحصیلي نظام ته ډېره خاصه او جدي توجه وکړي.
په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقوقو فعالانی، روشن فکرانی، مدني فعالانی او هغه نجونې چې پر مخ یې د زده کړو دروازې تړلې دي، د طالبانو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي. خو د طالبانو ویندویانو بیا بیا ویلي چې د دوی له لوري د ښځو د تعلیم موضوع د اسلامي امارت تر بررسي لاندې ده. دوی زیاتوي چې تر شپږم ټولګي پورته د ښځو د تعلیم په لایحه، طرزالعمل، څرنګوالي او نوعیت کار او غور روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له لوري تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول په ملي او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420122124001.
ازادي رادیو اورې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیزه خبرونه د خزو لپاره نور بس دی هم هیروي. خو اوس په افغانستان کې له بې وزلو کسانو سره د مرستې موضوع ته مخه کړو. په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستو لپاره د نړیوالو ادارو تر څنګ یو شمېر کورنیو خیریه ټولنو هم د کار ته وردانګلي، او هم د کلي په نوم یو خیریه بنسټ دی. دا چې دغه خیریه بنسټ په څه ډول خلک په نښه کوي د خپلو مرستو لپاره، په دې اړه زما همکار اجمل تورمان د دې بنسټ له مشر مجیب الرحمن محمودي سره مرکه کړې ده، او په سر کې ښاغلی محمودي د دغو د بنسټ د مرستو د راټولولو په اړه وایي.
د یاد بنسټ عایداتي سرچینې یا بېوزلو کسانو ته د مرستو راټولولو سیستم چې دی، په دې کې موږ څو برخې لرو. یو خو د شتمنو خلکو صدقې دي، زکات، فدیه، سرسایه او یا نور نقدي او یا خوراکي مواد یا جامې یا نور مرستې دي چې هغه موږ ته خپله دوی رالیږي او موږ یې تر بېوزلو رسوو. بل چې دی، موږ خپله چې کوم یو بل سیستم جوړ کړی دی، هغه میاشتنۍ تمویلي ونډه ده چې د خپل فیسبوک پاڼې او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې مو د خلکو سره شریک کړي دي. هغه داس ده چې هر با احساس ورور یا خور کولای شي چې هر میاشت یاد بنسټ ته د خپلو عوایدو څخه کم تر کمه 100 افغانۍ ورکړي. په دې کې ځینې داسې کسان شته دي چې ان تر $100 پورې هم ورسوي، او تر اوسه پورې د موږ سره په دې سیستم کې 6 کسانو نمونه ثبت کړي دي او په منظم ډول خپله میاشتنۍ ونډه موږ ته رالیږي.
محمودي صاحب ته وایي چې د دغو مرستو د ویش بهیر بیا څه ډول دی؟
د مستحقینو کسانو پیژندلو دپاره یو ډیر منظم سیستم لرو چې هغه د ریسرچ یا سرویس سیستم دی. کله چې یو څوک موږ ته معرفي شي د کومو دوستانو یا کومو نورو خلکو د خانه، یا خپله کوم څوک موږ ته تلیفون وکړي یا مراجعه وکړي، نو زموږ هغه د سروي ټیم ورځي د دوی کور ته، ورځي د دوی د څنګ همسایه یا د جومات ملا امام یا د کلي ملک یو څوک ورسره کوي، د دوی کور ته ورځي، د نږدې دوی معلومات اخلي. موږ یو منظم سوالنامه ورته جوړه کړې ده چې هغه بیا بېرته د تابیز ته رسوو. دغه پوښتنې چې کومې د دوی سره مطرح کېږي او دوی ځوابوي، دا پوښتنې بیا په همدغې سیمه کې د یو دوو با اعتباره کسانو څخه موږ پوښتو چې دغه کورنۍ موږ ته حقیقت ویلی که نه، ډاډ ترلاسه کوي، وروسته موږ کومک ورته ورکوو. دوی ته
غوښتنه مو له هغو افغانانو څه ده چې دوی د مرستې وست لري او کولای شي په داسې سختو شرایطو کې د نورو لاسنیوی وکړي؟
غوښتنه د هیواد د شتمنو وګړو څخه دا ده چې همدغه د مرستې او د لاسنیوي وخت دی چې د افغانانو لاسنیوی وکړي، او په یوه داسې طریقه باندې وویشي چې هغه رښتینو مستحقو ته ورسیږي. مرسته کوونکي که لومړی په خپل لاس باندې مرستې توضیح کړي، او که په خپل لاس باندې نه توانیږي، هغو با اعتبار نهادونو یا با خیریه بنسټونو ته وسپاري چې هغوی یا اداري لګښت مصارف اضافي مصارف ته وانخلي، او یا په پوره او شفاف ډول باندې تر رښتینو مستحقو پورې ورسوي.
د کلی په نوم دی یو خیریه بنسټ له مشر مجبور رحمان محمودی سره مرکه و. ښاغلی محمودی وایي چې بنسټ په افغانستان کې اړو کسانو ته لازمي مرستې رسوي. ازادي راډیو اوري په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. وړاندې ازادي راډیو د ښځو لپاره د نور بس دی یا شکست سکوت ځانګړې خبرونه مه هېروي. خو اوس پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته.
د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلې دی غواړي د خپلو ستراتیژیکو موخو لپاره له طالبانو سره خپلې اړیکې بیا ورغوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطحه به تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل سي. د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام په سیالیو کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه د کابل پر وخت د ماپښین 2:30 بجې پیلېږي. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بی پیلوټ الوتکې له یو برید څخه روغ وتلی دی. سمدلاسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د ایران پلاوه ډلو ملاتړو پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د تیرې میاشتې د ټاکنو په تړاو تازه مظاهرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت چارواکي د هغه اتو کسانو د مړینې په اړه څېړنه کوي چې د یوه کنسرت پر مهال په ټیل ماټیل کې مړه شول.
نور بس دی. شکست سکوت.
ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخړي. په دې خبرونی کې پر داس موضوعاتو خبري کوو چې د افغان جنو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري. د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چاري لټو. نن پر دې موضوع خبري کوو چې د جنو تعلیم ولی مهم دی. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمانه د افغان ولسمشر پخوانی سلاکار او د ښځو د حقونو مدافع ملالی شینواری میلمانه ده. اوس هم ورځم د خپلې میلمنی پر لور میرمن ملالی شینواری له موږ سره همدا اوس د تلیفون پر لیکه ده. ډیره مننه ملالی جانې چې تاسو خبرونه ته راغلاست.
سلامونه نیکی هیلی او ښه چاري تاسو ته او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته.
لکه تاسو چې په هیجی تر څلویښت ورځو لا زیاته موده وسوه چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل سوي دي. افغان نجونې باید څه وکړي چې طالبان یې ژغ واوري؟
زه فکر کړم چې د نجونو دغه حق یوازې دا دور کې نه دی، بلکې د تیر دور کې هم موږ د دې شاهدانو چې د نجونو په مخ د ښځو په مخ د کار دروازې او د نجونو په مخ د تعلیم دروازې وتړل شوې. البته یو څه توپیر دا د فدومره دی چې د شپږم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې درس وکړي ولولي. دا په خپل یو بل خطر زنګ دی، یعنی یو محدودیت دی. د زمالاند ک غږ اوچت نشي ک په دې اړه باندې خپل فشار زیات نه کړو، نو کېدای شي چې دوی په دې بسنه وکړي چې وجلې د تر شپږم صنفه پورې زده کړې وکړي. اکثره نومونه دا پوښتنه کوي چې ښځې ولې باید، یعنی د ښځو زده کړې ولې مهمې دي. نو زه بیا بیرته د دوی نه دا پوښتنه کوم چې د نارینه زده کړې ولې مهمې دي چې د ښځو زده کړې مهمې نه وسی. موږ اکثره په خپل ښځې هم غلط سوچ سره روږدي شوي یو او فکر کړو چې لومړیتوبونه باید د نارینه په برخه یو، او داسې فکر وکړو چې اول باید د نارینه حق ورکول شي بیا یې زموږ حق راکول شي. اکثرا زما په ټولنه کې دا هم موږ ته ویل کېږي چې نو د نارینه حق کله ورکول شوی چې د ښځو ورکول شي. نو زه هم که د نارینه حق نه وي ورکول شوی هم، آیا نو دا د دې دغه کېدای شي چې توجیه کېدای شي چې د ښځو حق باید ورنه کول شي، ځکه چې اوسه پورې د نارینه حق نه دی ورکول شوی. زمونږ استاد په ټولنه کې دا هم یو رواج چې اول دسترخوان په سر اوله ډوډۍ باید نارینه وخوري، په داسې حال کې چې ښځه هم د هماغې کورنۍ غړی ده او هماغ عمره ستړې به وه، نو د دیګ پخلی به هم هغوی کړ. ولې اوس زه چې ګورم لومړی بیا هم همداسې دی، لومړی د نارینه ښوونځي د هلکانو ښوونځي پرانیستل کېږي، لومړی د نارینه د کار زمینه برابره کېږي او بیا وروسته د ښځو. دوی بهانی دادی چې ګواکې خزي د کور نفقه په غاړه نه لري او دا یو بهانه ده د دوی لپاره. ول دوی هیر کړی چې موږ یو جګړه ځپلي هیواد کې ژوند کړو او په جګړه ځپلي هیواد کې ډېرې داسې ښځې دي چې د نارینه او نه زیات د کور د نفقې مسؤلیت په غاړه لري. ځینې دوی په منځ کې دا خبره هم کاندي چې ګواکې ښځې د لاړ دي شي میړونه دې وکاندي اما د میړه کړه او د واده کړه د ښځو د حقونو پورې اصلا تړاو نه لري. دا د دوه جانبه یو توافق په منځ کې رامنځته کیږي. یو واده حق خبره ده اما هغه د تعلیم سره هېڅ اړخ نه لګي، د کار سره هم هېڅ اړخ نه لګي. دوی زما په نظر د اسلام نه یو ناسمه توجیه ورکوي او هغه دا په دې معنا چې لومړیتوبونه ګواکې ځکه د سړو دي چې هغه نارینه دي او د کار حق هغوی ته اول ورکوي، د تعلیم حق هغوی ته اول ورکوي. بهانه بله هم دا ده چې دوی هغه مکاتب چې دي په هغه رقم نه دي سنبال لکه چې دوی زړه غواړي. زه بیا دا وایم چې کله که د یوې ښځې دپاره یو ښځه معلمه شپږم صنف شاګردانو ته زده کړه درس ورکولی شي، خو د دولسم ټولګي ته هم ورکولی شي. او په کابل او تاسو هم ښه پوهیږئ چې په کابل او په ټولو سیمو کې د نجونو ښوونځي جدا دي او د لکانو جدا دي. حتی د چپړاسي نه نیول تر مدیره پورې پکې ټول ښځې ناستې دي. دا بهانه بالکل په ښوونځیو کې چې ګواکې هغه اسلامي شرایط د دوی په حساب یې نه دي پوره کړي، دا ورسره اصلا دا بهانه هم نشي چلېدلی، ځکه دلته ټول ښوونځي د هرې دغه جدا دي. مزار شریف کې مې څو ورځې مخکې واورېده چې ښوونځي د دولسم صنف پورې پرانیستې دي، ځکه چې هلته ټولې معلمانې ښځې دي. په کابل کې د ښځو معلمانو شمېره لوړه ده که په ولایتونو کې. اول خو باید دا وګورو، یعنې زه فکر کوم د دوی قوانین ته ولایت په ولایت چې فرق کاندي دا هم د پوښتنې وړ دي او د اندېښنې وړ دي. زه کومه بهانه د ښوونځیو د تړلو په وړاندې نه ګورم، یوازې دا ویره لرم چې خدای مکړه د ښځو د زده کړو لپاره یو نوی محدودیت رواج نشي په افغانستان کې او سر له نوی منګه دی او نوی ستونزو سره مخامخ نشو. زما یاد دي چې موږ کله چې لومړی دوره کې طالبان لاړ، من څلور پنځه کاله د ښوونځي او پانتونونو نه وروسته پات شوم، خپل پانتون بیا وروسته بشپړ کړ او انځونه چې پاتې وي هغه یعنی ونه شو کړی چې ځینو اتا بیرته لاړ شي خپل مکتب د سره پوره کړي، ځکه تل یا د ښوونځي د تک عمر چې دی دا یو مشخص عمر دی، په دې کې دا موږ بیرته شاته نه شو بولی که یو کال دوه کاله موږ یو څوک شاته کوو. په حقیقت کې د هغوی سره یوه لویه جفا ده. کرونا مرض ټوله نړۍ تقریبا دوه درې کاله شاته کړه د زده کړو د پلوه، ستونزې ورته جوړې کړي. شاید دا اوس ټوله دنیا په دې اخته چې څنګه وکړی شي چې هغه فاصله چې رامنځته شوې ده دا د منځه ویسي. ولې موږ دغه د درګرد لګي او د ښځو او نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې تړلې دي او دا بهانه لټوو چې ګواکې اسلامي اصول موږ دلته نه دي په پام کې نیولي او یا غواړو چې اسلامي اصول پلي کړو. نو زه دا هسې یو بهانه او د اندېښنې وړ کار ګڼم.
تاسو مخکې په خبرو کې یادونه وکړه چې تر دې مخکې هم د کار او زده کړو دروازې د ښځو پر مخ تړل شوې وې. ستاسو هدف د طالبانو د دورې څخه وو که د ولسمشر غني د دورې څخه وو؟
زما مقصد د طالبانو د دورې او د طالبانو د دورې نه وړاندې هم کله چې موږ د مجاهدینو لمړی دغه کې پړاو کې چې مجاهدین راغله نو هلته هم موږ د یو څه مودې دپاره د تعلیم دروازې تړلې ولیدي او بیا وروسته د طالبانو په وخت کې خو په بشپړه توګه وتړل شوې. نو موږ یعنې بدې تجربې د دې نه لرلې دي او موږ کلونه خصوصا زه د هغه یوه د هغه نسل نه یم چې ما د څلور کاله فاکولته مثلا اته کاله کله وسته ده، دا مې د نالایقتوب د لاسه نه ده لوسته، دا مې د هغه دروازو تړلو دروازو د کابل دا درس مې په خپل اخلاص نه شو کړی. نو کله چې ما خپل ژوند کې دا دومره غټه لویه ستونزه ولیده چې زه بیا بیرته نه شوم په اسانۍ عیارېده د خپل تعلیم د پرمخ بیولو لپاره. نو دا نجونې چې موږ یو کال دوه کاله نور کینو په کورونو کې، دوی څنګه بیا کړی شي چې بیرته ځان عیار کاندي؟ تاسو ښه پوهیږئ چې دغه تعلیم په خپله موږ ته به استادان هم دا خبره کړي چې دا داسې لکه یو انګار که پکې ورته وویل تازه وي که نه ایره بدلیږي او خاورې کېږي. د انسان لګام داسې دی چې باید دا تازه کاندي، دا پوهه باید دوامداره اوسي، دا درس باید تر یو وخته پورې دوامدار ته ولولي، تر څو چې هغه دا شپاړس کاله که نه داسې بیا وی چې چا چې شپږ کاله مکتب ویلې بیا بیا یو شپږ کاله په کې تفریح کړی ولې دا کار څوک ولې نه کوي؟ ځکه چې پوهېږي چې دغه وخت د تعلیم دی. دغه تعلیم وخت چې موږ څومره ځای کوو د یو ماشوم سره، د یو ځوان سره، دا یو خیانت دی زما په نظر د هغوی سره.
بلې، ستاسو د خبرې په تایید به ووایم چې څېړنې هم ښیي چې نجونې که له زده کړو یو څه موده پاتې سي بیرته ښوونځي ته د هغوی تګ ډېر ستونزمن کېږي، او داسې څېړنې ښیي چې ډېر کم تعداد نجونې بیرته و ښوونځیو ته ځي کله چې دوی له زده کړو پاتې سي. تاسې د ولایتونو خبره وکړه، موږ ته ځینو میلمنو داسې ویلي دي چې طالبانو پخوا هم کله چې د ولسمشر غنی دوره وه هغه مهال یې په پښتنو میشتو سیمو کې د نجونو ښوونځیو ته اور اچاوه او هغوی یې د زده کړو څخه راګرځولې، او اوس هم داسې لیدل کېږي چې دوی به په همدغو سیمو کې او نجونې به په دې راتلونکي کې یا په اوږده مهال کې ښوونځیو ته نه پرېږدي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
دا اندېښنه هغه وخت هم وه او اوس هم ده. زه شاهد یم چې کله موږ وزارت د معرف وزارت کې په یو موضوع خبرې کړې، ما په هلمند ولایت کې د دې شکایت واورید چې د نادلی په ولسوالۍ کې چې زموږ ځینې نور قومونه ورونه اوسېږي هغوی ته مکتب د تګ اجازه وه، هغوی ښوونځی نه سي لیدل کېده، د هغوی د ښوونځي دروازه نه تړل کېده، ولې د پښتنو په سیمه کې د ښځو په مخ د تعلیم دروازې تړلې وې. زه د یوې داسې ولسوالۍ یم چې موږ سږ کال په پسرلي کې لومړنی ښوونځی هلته د ښځو دپاره ایله په ایله پرانیستلی شو. یعنی داسې نه ده چې یعنی لومړنی مې په دې معنی چې د هغې نه وړاندې هېڅ موږ ښوونځی نه لرل د نجونو په نامه باندې. ابتدایي ښوونځي په کلو کې جوړ شوي وو، ولې رسمي ودانۍ هېڅ ښوونځي نه لرله، ایله موږ سږ کال وتوانېدو چې دا مبارزه وکړو او هلته یو ښوونځی پرانیزو، یو لیسه جوړه کړو. دا چین ولسوالۍ مې مطلب دی. نو فکر وکړئ چې زما خو کلچر هم زما دپاره ستونزې جوړې کړې، هغه زما د ټولنې کلتور هم متاسفانه د ښځو په وړاندې د تعلیم محدودیتونه رامنځته کړي دي، او خپل نجونې هم د فکري پلوه داسې آماده کېږي چې خدای مه کړه دوی وایي چې بس زه تعلیم نه کړمه. دا تعلیم هم یو شوق غواړي، دا یو ذوق دی. که دا ذوق چا کې مړ کړي هغه نفر بیا نور د تعلیم سره علاقه نه لري. نو دا موسم باید تیر نشي، دا فصل د ذوق په انسان کې چې دا باید تیر نشي، او خدای مکړه چې بیا به دا نجونې خپل تمایل نه وښي چې لاړ شي ښوونځي ته، یا د سن د پلوه تمایل نه وښي چې بیا لاړ شي ښوونځي ته. فکر کړه چې بس دا تقدیر و چې دا دوی زده کړه ونه شوه کړی، نو بیا تسلیمېږي دغه ناپوهۍ ته، د جهل ته دوی هم تسلیمېږي. تاسو ښه دقیق شئ کله یوه ښځه ته ووایئ چې قرآن شریف دی، ولې نه درته وایي؟ زما ذهن کې نه کېږي، زه نشم کړی چې زده کړه وکړمه. یعنی په داسې حال کې چې دا قرآن زده کړه خو په ټولو فرض هم ده، اما کله تاسو وګورئ زه وایم چې 80% افغان ښځو به د قرآن زده کړه هم نه یې کړي په همدغه بهانه چې زما په ذهن کې نه کېږي، چون هغه علاقمندي فکر او د فکر مسیر بدلېږي د انسان. نو دا ټوله جفا ده چې د یو قشر سره کېږي او دا بیرته نه شي احاده کېده. ما دا خبره هم کړې چې جګړې چې ده ډېر ته جګړې فزیکي ورانۍ هم که او مانوي ورانۍ هم که، د جګړې د ټولو نه بد ورانۍ مانوي ورانۍ ده چې هغه بیا په سل کالو کې هم موږ بیرته نشو کړی چې هغه ورانۍ سم کړو. اما فزیکي ورانۍ زر جوړېږي، او کور یو ودانۍ کې ډېر وخت واخلي د سره جوړېدې شاید یو کال واخلي، اما کغوارو دیو انسان فکر جوړ کړو شاید دا ډیر وخت غواړي. نو دا فکر کوم چې څومره منګه خدي پکور کینو نجونې پکور کینو نه پریدو چې خپل زکړې وکاندي دا تاوان به موږ نشو جبیره کولای.
د افغانستان لپاره څومره مهمه ده چې نیمای نفوس چې شذي جوړوي دوی باید لوستي وي، او د دې ترڅنګ د په انفرادي ډول د شذو لپاره ولې مهمه ده چې دوی باید زده کړې کړي وي؟
اول د خدو نورو د لپاره ډیر زیات ضرور ده، لکه څنګه چې د نورو د لپاره ضرور ده چې په دې پوه شي چې دوی څوک دي، دوی د ژوند لار په علم او په پوها باندې ترلاسه کولای شي. همدغسې د خدو لپاره هم چون دو هم انسانانی دی که من د انسان پر اشرف المخلوقات بودن بانده قانیو که منگه ویو چه منگه د بنی آدم اولادیو، نو دا باید پدی پوشو چه دا علم هم پا منگه فرض ده. دا دا قرآن خبر از دست بکرم، دا از دست خپل زرنه نوائی ما کله چې د علم زکره ویلی دی چه ولو پا چین که همی تاسو باید زکره وکری. دا د چین کلمه د سختۍ معنا ورکوي، د لریوالي معنا ورکوي، د جدوجهد او د تلاش د پاره ویل شوی ده. نه دا چې رښتیا مثلا مقصد دا و چې ګوندې که چین کې می تاسو لاړ شئ زده کړې وکړئ، څومره چې تاسو کړی شئ خپل کوشش وکړئ چې اتمان خپله پوهه ترلاسه کړئ. او بلې بیا دا ویلي دي چې که څوک تاسو یې مسؤول یاستئ د خپلو لاسلاندې کسانو چې هغوی ته هم دا تعلیم ور وښایي. حتی یو نارینه ته ویلي چې که ته واده کړې یو ستا ښځې نالوستې، نو ته مسؤول یې چې هغه ته زده کړې ورکړې، هغه باسواده کړي او هغه پوه کړي. ولې دا خبره کړې؟ هغه د دې دپاره چې دا ټولنه باید مساوي پرمختګ وکړي. مساوي پرمختګ په دې معنا چې کچیرته په یوه ټولنه کې ناانډولي رامنځته شوه، هغه ناانډولي د جګړې سبب ګرځي، ناانډولي د تشنج یا هرج و مرج رامنځته کوي په ټولنه کې. نو د دې د کبله ضرور ده چې دا ټولنه مساوي مخ ته لاړ شي. پوهه باید دوه اړخیزه اوسي، که یو ناپوه وي او بل پوه وي هم په ټولنه کې ناانډولي رامنځته کیږي. د افغانستان کې د ناپوهۍ درجه کچه لوړه ده، ځکه موږ ویو چې جګړه دوامداره شوه. زه فکر کړم چې په افغانستان کې د جګړې لامل همدغه ناپوهي ده. او په تیره بیا په کور کې چې مور بې سواده وي، ماشوم ته سمه لار نه وښایي، حتی ماشوم ته منظمه مینه یا هغه واقعي مینه نشي ورښوده، نو هغه ماشوم د محرومیت سره مخامخ کیږي، او ماشوم بالاخره د رواني پلوه یو جګړه مار کس رامنځته کیږي. د مینې په مقابل کې چې مینه نه ده لیدلې، مینه نشي ورکولی، نو هغه یوازې یو شی زده کړی چې نفرت وکړي. دا څه دي چې موږ دوامداره جګړه لرو په افغانستان کې؟ بل دا دی چې ټول بار ټول بوج د نارینه په اوږو راځي. نارینه ستړی کیږي، هغه فکر کاندي چې هر څه په ما دي، د اولاد نفقه په ما ده، د خدي نفقه په ما ده، د کور ټول هر مسؤلیت په ما ده، ډاکټر ته تک په ما ده، مکتب ته د ماشوم تعلیم په برخه کې زور سره باید کومک کړم. ټول فشار په نارینه راځي. که دا ټول فشار په یو کس راغی، هم دا ټولنه بیا هم ناانډوله شوه، او بیا هم ټولنه یو خواته کېږي، لکه یو کوک بار چې منزل ته نه رسیږي. دا کله چې دغه حقیقت د خبرې هم همدا ده چې موږ ټول هر څه په یو کس باندې وربار کړو، خو د لکه هماغه یو کوک بار شو هغه تر منزل هېڅکله هم نشي رسېدی. زه د یو داسې کورنۍ غړی یم چې زما مور زما په یادو باندې لاړه او مجبوره شوه چې سواد زده کړي، ځکه چې د هغې غوښته چې د باسواده اولادونه خاونده شي، مجبوره وه د دې دپاره چې ما ښوونځي ته بوزي، د دې دپاره چې یو ډاکټر ته ما بوزي. هغه لاړه سواد یې زده کړ او د همغې د لرې نه موږ ته لاره وښوده چې دا نن زه باسواده یم، زه د هماغې مور د برکته، د هماغې پلار د برکته چې زما مور ته اجازه ورکړه چې لاړه شي سواد زده کاندي، د همغې د برکته یم. نو زه فکر کړم چې دا ډېر زیات مهم دی چې په کور کې نارینه او ښځه دواړه، ښځه او نارینه دواړه، ته وایم باسواده اوسي، او خصوصا کمی میندې او پلرونه چې دواړه باسواده وي هغو د سالم ترینه ماشومانو خاوندانی، هغوی د منظم ترینه کورنۍ خاوندانی. نو زه د یو سالمې ټولنې دپاره د دواړو دپاره د تعلیم طرفدار یم، که هغه نري او که ښځه.
تاسو که موږ ته د خپلې کورنۍ د نجونو یو څو کیسې وکړئ چې ستاسو د کورنۍ داسې نجونې شته چې له متوسطه او لوړو زده کړو څخه راګرځول سوي دي او دوی اوس نسي کولی چې خپل ښوونځي ته ولاړ سي، او دوی څه ډول احساس لري؟
زما بچۍ زیادما وریره ده چې یوې ښوونځي ته ځي او یوې نه ځي. زما یوه وړه خور وریره ده چې هغه لا د ښوونځي د تګ نه ده. نو قبل اور از ما وریره چې د ښوونځي د تګ نه پاتې ده، دې بلې وړې وړې ته ویل وایي هیله ښه ده، هغه باسواده ده، وایي ما او تا د بې سوادانو په جمع کې راځو، وایي زما او ستا په مخ باندې د ښوونځي دروازه تړلې ده. نو بېبېرته وایي نه نه، ته زما نه ښه یې، ته به بیا لاړه شي شپږ کاله به ښوونځی ولولې، زه نه شم لوستی. یعنی دلته زه فکر کړم چې دا یوه ناهیلي ده د یوې نجلۍ چې هغه هم په صنف کې اول نمره، هغه هم ارمان ولري چې زه راتلونکي کې یا ډاکټره شم یا انجینر شم یا یو بله تکړه ښځه رانه جوړه شي. نو زما په کور کې چې کوم وړاندې نسلونه دي هغه ماشاءالله ټول لوستي دي. هغه مثلا زما خور ډاکټره ده، زما ورانداره ډاکټره ده، همدغه رقم معلمان دي، زما ټولې خویندې. اما د هغوی اولادونه چې باید اوس لاړ شي ښوونځي ته، د هغوی په مخ باندې د تعلیم دروازه تړلې ده او درس نشي ویلی. نو یو ډول په دغه نیمچه ځوانو جنکیانو کې یو عجیبه ناهیلي خپره ده، او داسې فکر کاندي چې د دوی راتلونکی بیخي تیاره ده. دا تجربه ما هم کړې ده، کله به چې طالبان وخت کې ما فکر کړ چې زه به کومه راتلونکی ولرم، اول خو به ما د بوکري هغه وخت طالبان یو بل هم رواج هم ګټ کړی و چې باید ښځې حتماً بوکره په سر کړو، اوس خو موږ له اقل فضل د خدای د بوکره نه په سر کړو. اما ما به فکر کړي د دنیا لکه دغه د تادرۍ د چین دغه غوندې میده میده سوري نه و د سترګو دپاره چې به یې دلته برابر کړي، هغه فکر به مې د دنیا هم دومره تنګ، هغه جالۍ هغه جالۍ غوندې به مې فکر کړي چې دا دنیا هم دومره تنګه ده، او زما ژوند هم دومره تریخ دی، او زما ژوند هم دومره تیاره دی. کله به چې مې سترګې په ټکولې چې زه د خپل راتلونکي په اړه سوچ کړم، نو ما به یوازې تیاره لیده. او دا کوم بل څه شی نه و که تاسو ما ته هلته هغه وخت کې د دنیا نعمتونه مخته ایښي وای، زما دپاره ارزښت نه لرل، بلکې زما دپاره څه ارزښت لرل؟ هغه دا و چې زه دې تعلیم وکړم، او زه دې یو څوک شم، زه دې یو شخصیت شم. دغه خیال زما نه تللی و، دا خوب زما نه تللی و. زه نه غواړم چې دا شی زما راتلونکي نسلونه یا دا اوسني نسلونه چې تعلیم نه پاتې دي دوی هم تجربه کړي، یا اگر چې دوی لګیا دي، دا یو ډلې نجونې چې د ښوونځي نه پاتې شوي د هماغه تجربه کله کما تجربه کړي. نو زه هیله من یم چې طالبان دغه بهانه نور ورکه کړي، او د دروازه که د تعلیم خلاصه ای د نرخزو دپاره د خلاصه کړي، او داسې بهانې د فکر نه لټوي چې نجونې ناهیلي شي، دا ټولنه بیا د ناندوالۍ خواته لاړ شي، د جهالت خواته لاړ شي. زه فکر کړم چې څوک د هیواد ریښتینی بچی ځان ته وایي، یا ریښتینی لور ځان ته وایي، یا ریښتینی انسان د دې ټولنې ځان فکر کوي، او په واک او اختیار او قدرت هم ولري، اما د ښوونځي دروازه تړلې وساتي، زه فکر کوم چې دا د دې ټولنې دښمن دی، نه دوست.
تاسو که فکر وکړئ چې طالبانو مخکې هم د سولې په خبرو کې له افغان حکومت سره هیڅ د هغوی یوه غوښتنه هم ونه منله، حتی د اوربند هغه اساسي غوښتنه چې و د افغان حکومت هغه ردوله، آیا طالبان په دې پوسوي دي چې نړیوالو ته د ښځو کار او د هغوی حقونه او د نجونو زده کړې مهمې دي، نو دوی به دا په رسمیت پیژندلو په خاطر باندې د یو فشار د الې په توګه کاروي؟
زه فکر کړم چې متاسفانه چې ما یو ځل مخکې هم دا خبره کړې او بیا یې هم کړم چې اصلا د افغان ښځو حقونه اوس په سیاسي ناندریو باندې بدل شوي دي. یو اړخ یې هم د فشار په توګه کاروي او بل اړخ یې هم کاروي. زه د سولې په پروسه کې د دې طرفدار نه وم چې څوک د ښځو په حقونو باندې حتی بحث وکړي، ځکه کله که بحث کېږي هغه مسله داسې معنا ورکوي چې دا یو سیاسي ایشو یا یو سیاسي بحث دی. زما په نظر دا د ټولنې کم مثلا د نارینه په حق ولې څوک خبرې نه کوي، ولې نه وایي چې دا نارینه حقونه دې هم ورکول شي، یا د نارینه کار مسله څنګه کېږي، یا د نارینه د تعلیم مسله څنګه کېږي، ولې د ښځو په حقونو باندې همیش بحث راځي؟ دا متاسفانه چې دا نیمه پیړۍ کېږي چې د افغان ښځو حقونه ناندریس شوي دي. همدې د کابل دا اوس د فشار د یو عالی په توګه استفاده تر کېږي. یو اړخ هم ورباندې بزنس کا، بل اړخ هم ورباندې بزنس کا. زه ګورم چې ځینې ښځې ته د افغان ښځو په حقونو باندې بزنس کوي، چې زه د دې طرفدار نه ومه او نه به یم. د زما حق چې زنه دلته په افغانستان کې یم او زما حق دی، هغه باید کوم خزه ورنه په خارج کې استفاده ولا کچاغي نه وي چې ولا ای واردونه واخلي چې د افغان خزه زه ډیره یو داسې خزه چې د افغان خزه د لپاره کار کړم، یا ورنه یو پروژه جوړ کاندي. زه د دې طرفدار نه یم او د دې طرفدار هم نه یم چې طالب د راپورته شي د دې لپاره چې د نړیوال ټولنې نه خپل حق واخلي یا خپل ځان ور باندې پر رسمیت پیژني د معاملې په توګه تر استفاده وکړي. دا بالکل یو انساني کار نه ده، دا غیر انساني کار ده او متاسفانه چې تر اوسه پورې هم داسې شوی دی. یو څوک راځي وایي چې موږ داسې یو نظام یو چې ولا موږ خو د ښځو په وړاندې دروازې د تعلیم پرانیستي او داسې لاسته راوړنې هم لرلې. نن زما هغه شل کلنې لاسته راوړنې څه شوې؟ زه په خپله باندې اوس دې تایران یم، زه هماغه نظام کې ما کار کړی دی متاسفانه، اما نن زه په کور ناسته یم. کومه ده هغه لاسته راوړنه او څوک دي چې زما سره حمایت کوي؟ زه دغلته مړه شم تاسو به شاید یو هفته وروسته خبرېږئ یا به یو میاشت وروسته خبرېږئ، ځکه دلته دومره هر څه که کنټرول کې دي. شاید ځینې به وایي چې تاسو ولې خپل غږ نه اوچتوئ. ځکه زه خپل غږ تر اوسه پورې نه شم اوچتولی چې زه نه پوهېږم چې کوم غږ چې زه اوچتوم هغه زما په ګټه دی او که هغې نه بیا هم یو بل څوک استفاده کوي. زه هیله من یم چې د ښځو د حقونو نه یو سیاسي لوبه جوړه نه شي.
ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه میرمن شینواری چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو د ملالی شینواری خبرې واورید. د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو په خدای سپارم.